پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے اور حکومتی پالیسیز بیرونی سرمایہ کاری میں کیا کردار ادا کرتی ہیں؟ بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستانی معیشت میں بیرونی سرمایہ کاری کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ گزشتہ سال جب حکومت نے بیرونی سرمایہ کاری کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل یا SIFC تشکیل دی تو اس میں ملک کی فوج کے سربراہ کو بھی شامل کیا گیا تھا. لیکن کئی سالوں کی کوششوں کے باوجود پاکستان میں سی پیک کے علاوہ کوئی بڑی بیرونی سرمایہ کاری نہیں ہوئی. پاکستان کے چند دوست ممالک نے سرمایہ کاری کے وعدے تو گزشتہ کئی حکومتوں کے ساتھ کیے لیکن ان میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی ہے. ماہرین کے خیال میں اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کی بیوروکریسی یا نوکر شاہی کی طرف سے مطلوبہ تعاون نہ ملنا ہے. اس کے علاوہ جن وجوہات کا ذکر ہوتا ہے اس میں سیاسی عدم استحکام، سیکیورٹی خدشات، متضاد اقتصادی پالیسیاں، بنیادی ڈھانچے کی خرابیاں، بنیادی اور پیچیدہ قوانین کے حوالے سے بدعنوانی، معاشی عدم استحکام، مارکیٹ تک رسائی میں تجارتی رکاوٹیں، ہنر مند کی کمی اور عالمی سطح پر ملک کا منفی تاثر شامل ہے. آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ حکومت بیرونی سرمایہ کاری سے متعلق مسائل سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں، اور نیا IMF پروگرام کیسے معاشی اصلاحات کے عمل میں اسلام آباد کو مدد دے سکتا ہے. ویو اے اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل پر آ سکتے ہیں اور تازہ ترین خبریں اور تجزیے دیکھ سکتے ہیں. پاکستانی حکومت ملکی معیشت کو لبرلائز کرنے یا سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے اور اسلام آباد ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے حکومتی پالیسی پر تنقید کا کیا جواب دیتا ہے؟ وائس آف امریکہ کے نمائندے محمد ثاقب ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں. ثاقب بہت شکریہ. کیا معیشت کو لبرلائز کرنے کی کوئی حکومتی پالیسی ہے اور کیسے عمل درآمد ہو رہا ہے اس پر؟
اسد پالیسی کی بات کی جائے تو پالیسیز تو موجود ہیں. سابق وزیراعظم عمران خان کی حکومت جب جا رہی تھی تو ان کی حکومت جانے سے چند روز قبل ہی ایک پلان کی منظوری دی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ حکومت جو اکانومی ہے اس کو مزید لبرلائز کرے گی. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ PDM کی جب گورنمنٹ آئی تو اس پلان کو ختم کر دیا گیا اور ایک نیا پلان بنایا گیا. اور اس پلان کو بھی جب امپلیمنٹ کرنے کا وقت آیا تو ایک اور پلان تیار کرنے کے لیے ایک برطانوی پروفیسر کو دعوت دی گئی کہ وہ پلان تیار کریں. اور جب انہوں نے پلان تیار کر لیا تو کہا یہ جا رہا تھا کہ اس 14 اگست کو، جو گزشتہ 14 اگست ہے، اس کو حکومت کوئی ایسا اکنامک پلان انٹروڈیوس کرنے جا رہی ہے جس میں جو سبسڈیز کا خاتمہ کیا جائے گا، گورنمنٹ کی جو پارٹیسپیشن ہے اس کا خاتمہ کیا جائے گا یا اس کو کم کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیرف ریڈکشنز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ لایا جائے گا. لیکن اب تک ایسا کوئی پلان سامنے تو نہیں آیا تھا. ہم گورنمنٹ کی جو ڈاکومنٹس ہیں، گورنمنٹ کے جو حکام ہیں، وہ یہ ضرور بتاتے ہیں کہ اس طرح کا پلان ہمارے پاس موجود ضرور ہے. اس میں اصل رکاوٹ ہے، آپ نے بات کی امپلیمنٹیشن کی، تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت ریونیو لاسز کا یا ریونیو شارٹیجز کا سامنا ہے. اور اس وقت بھی پاکستان کو کوئی 12,970 ارب روپے کا بڑا ٹارگیٹ، یعنی کہ کوئی $46 بلین اس دفعہ ریونیو ٹارگیٹ رکھا گیا پاکستان کو FDR کو وہ اچیو کرنا ہے. اور اس طرح اور یہ کوئی آسان ٹارگیٹ نہیں ہے. اگر ہم گزشتہ سال کے نسبت سے دیکھیں تو یہ کوئی 40% سے زائد کا ٹارگیٹ ہے جو کہ زیادہ ہے.
سو FDR کے لیے ایک چیلنج ہے. لیکن میں بیرونی سرمایہ کاری کی طرف واپس آؤں گا ثاقب. حوصلہ افزائی کے لیے، بیرونی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے نہ تو کوئی ٹھوس پالیسی ہے نہ ہی حالات سازگار، جو کرٹیسزم پرائمریلی آتا ہے. حکومت اس کرٹیسزم کا کیا جواب دیتی ہے؟
حکومت کی طرف سے تو سب سے اہم بات یہی بتائی جاتی ہے کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل قائم کی گئی ہے اور اس میں انڈر ون روف تمام جو چیزیں ہیں وہ حل کی جائیں گی. تمام جو مسائل ہیں جہاں سے بھی انویسٹمنٹ آتی ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا، اور اب تک کوئی اس طرح کی کوئی ٹھوس یا کوئی بڑی جو سرمایہ کاری ہے وہ تو نہیں آ سکی ہے. اور اس کی کئی توجیہات تو پیش کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ پروسیس ہے اور یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ جو ہے ایک دن میں یا چند دنوں میں یا چند ہفتوں یا مہینوں میں یہ ہو جائے، بلکہ اس کے لیے ایک کنسسٹنسی آف پالیسیز کی ضرورت ہے.
تو کنسسٹنسی آف پالیسیز جو ہے وہی شاید ہمیں فیوچر میں بیرونی سرمایہ کاری شاید ملک میں لاتے ہوئے دکھا سکے. بہت شکریہ ثاقب، آپ ہمارے ساتھ تھے اور اپڈیٹ کر رہے تھے کہ حکومت کا کیا موقف ہے. پاکستان نے حال ہی میں عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اور قرض پروگرام کا معاہدہ کیا ہے جس میں معاشی اصلاحات کے لیے نئی تجاویز پر اتفاق ہوا ہے اور پاکستان ان تجاویز یا شرائط کے مطابق معاشی اصلاحات بھی کر رہا ہے۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے مشن چیف نیتھن پورٹر کے ساتھ انٹرویو میں میں نے ان سے یہی جاننے کی کوشش کی اور آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا شمار دنیا کے چونکہ بڑے ممالک میں ہوتا ہے، اس کی مارکیٹ بھی بڑی ہے، رپورٹس کے مطابق پاکستان میں سرمایہ کاری پہ منافع بھی اچھا ہے، تو پھر پاکستان میں سرمایہ کاری، غیر ملکی سرمایہ کاری کیوں نہیں ہو رہی اور کیوں کم ہے؟ جانتے ہیں اس میں نیتھن پورٹر کیا کہتے ہیں۔
پاکستان ایک بڑی منڈی ہے اور ممکنہ طور پر وہاں ایک بڑی لیبر فورس ہے، لیکن میرے خیال میں پاکستان بعض اوقات سرمایہ کاری کے لیے پرکشش جگہ نہیں رہتا، یہ بہت سی چیزوں کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک معاشی اتار چڑھاؤ ہے جس کا زیادہ تر تعلق اس رجحان سے ہے جس میں معاشی ترقی میں تیزی لانے کی کوشش کی جاتی ہے جو کہ ناکام رہتی ہے۔ اس سے سرمایہ کاروں کے ذہنوں میں تشویش پیدا ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایسی لیبر فورس پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو ایک زیادہ جدید معیشت میں کام کر سکے اور رعایتوں کے ذریعے مخصوص سرمایہ کاری اور سرگرمیوں کو فروغ دینے کے حوالے سے ریاست کے کردار کو درست کرنا، تحفظ دے کر کاروبار چلانے کو کم کرنا، حکومت کی طرف سے قیمتیں مقرر کرنے پر نظر ثانی کرنا اور عوامی سہولتوں کے معیار کو بہتر بنانا۔ اس کا مطلب ہے سرکاری اداروں کے لیے اصلاحات جس میں کچھ کی نجکاری شامل ہے اور بجلی کے شعبے پر لاگت کے زمینی دباؤ سے نمٹنے کے لیے گہری اصلاحات کرنا۔
اس رول آف پاکستانی گورنمنٹ، کیا پاکستانی حکومت یا حکام غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں رکاوٹ ہیں یا اسے مشکل بناتے ہیں؟
میرے خیال میں ایسا بنیادی کاروباری ماحول ضروری ہے جو کہ منافع بخش کاروباری اداروں کے لیے سازگار اور اہم ہو۔
When we actually talk to any Pakistani,
جب ہم پاکستانی عوام سے بات کرتے ہیں تو ان میں عام تاثر یہ ہے کہ آج وہ جن بھی مالی مشکلات کا شکار ہیں وہ آئی ایم ایف کی شرائط کی وجہ سے ہے۔ آئی ایم ایف کے پروگرامز کے بارے میں یہ تاثر کیوں ہے کہ یہ غیر منصفانہ طور پر کمزور ترین طبقوں پر بوجھ ڈالتے ہیں؟
People who are most vulnerable.
So I think there's a couple of things.
تو میرے خیال میں ایک دو چیزیں ہیں۔ ایک، آئی ایم ایف پروگرام کسی صورتحال کو درست کرنے اور بہتر بنانے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ عام طور پر کسی بنیادی مسئلے کے جواب میں ہوتا ہے۔ ہم حالات کو خراب کرنے کے لیے پروگرام نہیں بناتے، مثال کے طور پر جب بجلی کی قیمتیں اور ٹیرف لاگت سے مطابقت نہیں رکھتے تھے تو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا اور پھر آپ نے دیکھا جنریٹرز بند ہوئے اور لوڈ شیڈنگ ہوئی۔ لہٰذا اس شعبے کو پائیدار بنانے کے لیے ایک منصوبے کی ضرورت ہے اور بالآخر ریلیف ان اصلاحات سے آئے گا جو لاگت کو نیچے لانے کے لیے ہیں۔ میرے خیال میں جب روپے کو حد سے زیادہ مضبوط رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ پاکستانی صنعت کی مسابقت کو نقصان پہنچاتا ہے اور ایک تیز رفتار ترقی اور پھر تنزلی کا ایک گول چکر ہے جس سے افراط زار اور ایک بہت بڑا مالی خسارہ پیدا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے اس کا مطلب ہے کہ ایک ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے اور جب پاکستان ان مشکل حالات میں ہوتا ہے تو ہم مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم نے پچھلے سال کے دوران دوبارہ معاشی ترقی دیکھی ہے۔ میں اسے پہلی سماعی میں بھی دیکھ رہا ہوں جہاں ایک بار پھر معاشی شرنمو مضبوط ہو رہی ہے اور افراط زر ڈرامائی طور پر نیچے آ رہا ہے، کرنسی پر دباؤ نمایاں طور پر کم ہوا ہے اور ذخائر دگنے سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں جس سے پاکستان مضبوط ہو رہا ہے۔ تو بالآخر ہم نے پالیسی کے شعبے میں مدد کے ساتھ جو تعاون فراہم کیا اور حکام کے اس پر مضبوطی سے عمل درآمد سے پاکستان ایک بہتر پوزیشن میں ہے، اور اب ہمیں وہاں سے آگے جانے کی ضرورت ہے۔
اس پاکستان ڈیٹ،
کیا اس مرحلے پر پاکستان کا قرضہ قابو سے باہر ہو چکا ہے؟ اسے تنظیم نو کی ضرورت ہے، اور اگر ایسا ہے تو یہ کس طرح ہوگا؟
یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کا قرض بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارا اندازہ ہے کہ پاکستان کا قرض پائیدار ہے۔ یقیناً یہ مجموعی مالیاتی ضروریات کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے اور سب سے بڑا مسئلہ انتہائی قلیل مدتی قرض ہے، لیکن اگر یہ پروگرام نیک نیتی سے نافذ اور لاگو کیا جاتا ہے تو یہ قابو میں رہے گا۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ پاکستان کی آمدن کے لحاظ سے قرض اور قرض پر سود کا تناسب بہت زیادہ ہے، اور یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان کا ٹیکس سے جی ڈی پی کا تناسب کتنا کم ہے، اور موجودہ آئی ایم ایف پروگرام میں اضافی آمدنی پیدا کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس پر کہ انتظامیہ ایسے لوگوں سے ٹیکس لے جنہیں ٹیکس ادا کرنا چاہیے، جس میں پراپرٹی، زراعت اور ریٹیلرز شامل ہیں۔
IMF has some concerns on...
کیا یہ درست ہے کہ IMF کو اسپیشل اکنامک زونز اور NFC کی تقسیم کے طریقے پر کچھ خدشات ہیں؟ پاکستانی حکومت ان خدشات کو کیسے دور کر سکتی ہے؟
اسپیشل اکنامک زونز کے بارے میں میرے خیال میں بات پھر ایک وسیع تر نقطے پر آتی ہے کہ ایک پیداواری مسابقتی پاکستان کی تعمیر کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ ہماری سٹاف رپورٹ جلد جاری کر دی جائے گی جس میں اس نقطے پر مزید تفصیل موجود ہے، لیکن بنیادی خیال یہ ہے کہ ٹیکسوں میں چھوٹ اور رعایتیں فراہم کرنے سے بالآخر ناکارہ کاروباری ادارے پیدا ہوتے ہیں اور وسائل کے ضیاع کی وجہ بنتے ہیں، اور یہ بنیادی طور پر ترقی کے امکانات کو کم کرتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری ہو اور اس کے مکمل حامی ہیں، لیکن یہ ایسی سرمایہ کاری ہونی چاہیے جو مراعات اور مراعات کی ضرورت کے بغیر ہو۔ حکومت ایک طرح کا بنیادی ڈھانچہ فراہم کرنے اور مطلوبہ ہنر مند لیبر فورس تیار کرنے کے لیے موجود ہے۔
تو کیا اس پروگرام میں آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کو دی گئی تجاویز مختلف تھیں؟ آپ کے خیال میں آئی ایم ایف کا یہ پروگرام ملک کو کیسے ٹریک پر ڈال سکتا ہے؟
میرے خیال میں دو اہم فرق ہیں۔ تو ایک، جیسا کہ میں نے کہا، ہم استحکام کے مقام سے شروع کرتے ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ اس پروگرام کو مختلف ٹولز کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ میرے خیال میں واقعی ایک زیادہ متحرک پرائیویٹ سیکٹر کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی بنیاد رکھنے سے زیادہ پیداواری اداروں کا راستہ کھلے گا جو مستقل ترقی کی وجہ ہوگا۔ میرے خیال میں جس قسم کی اصلاحات کی ضرورت ہے اس میں ٹیکسوں میں چھوٹ، مراعات اور پروٹیکشن یا تحفظ پر مبنی پالیسیز پر انحصار ختم کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے ملکی وسائل غیر پیداواری سرگرمیوں میں پھنس کر رہ گئے ہیں، اور قرض لینے میں کمی کر کے پرائیویٹ سیکٹر کو جگہ دینی ہوگی۔ پاکستان کو اپنے لوگوں کی ترقی کے لیے ان پر زیادہ سرمایہ کاری کی اشد ضرورت ہے، جس میں صحت اور تعلیم کے بہتر پروگرامز شامل ہوں۔ اس سے بہت سے پاکستانیوں کو بہتر روزگار ملے گا اور ممکنہ لیبر فورس بھی بنے گی جو جدید معیشت پر کام کر سکے۔ تو یہ پروگرام انہی کوششوں کے ارد گرد بنایا گیا ہے تاکہ ہم اس سمت میں آگے بڑھ سکیں۔
پاکستان میں امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے ترقی کے جو پروجیکٹس چین کی وجہ سے جاری ہیں اور چین کے ترقیاتی منصوبے سی پیک کی شکل میں جاری ہیں، انہیں بھی خطرات کا سامنا ہے۔ سی پیک کو ملک کی سیکیورٹی صورتحال سے کیوں خطرہ ہے، اس پہ بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے کنٹریبیوٹر اور صحافی ضیاء الرحمان خان سے۔ ضیاء، بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان بارہا چینی کی عادت کو یقین دلا چکا، اور اس ریفرنس میں بات ہو چکی کہ چینی باشندے جو ہیں ان کو تحفظ دیا جائے گا، لیکن کراچی کے واقعے کے بعد لگتا ہے یہ آسان نہیں ہے۔ کتنا چیلنج ہے حکومت کے پاس اس پورے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اور کتنی تشویش ہے اس بارے میں؟
جی بالکل، ایک بہت بڑا چیلنج ہے اسلام آباد کے لیے، کیونکہ بار بار حملے ہو رہے ہیں چائنیز نیشنلز سے۔ ابھی رواں سال مارچ کے اندر ایک حملہ ہوا تھا خیبر پختونخوا میں چانگلا ضلع میں، جس کے اوپر بڑا پریشر پڑا تھا پاکستان کے اوپر۔ میں ہمیں مسئلہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، پاکستان خود ایک افغانستان پر طالبان قبضے کے بعد جس ٹیررزم کا شکار ہے تین سالوں سے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ٹی ٹی پی اور داعش ہے، دوسری طرف بلوچ اور سندھی سیپریٹس گروپ ہے جو نہ صرف پاکستانی انٹرسٹ کو بلکہ چائنیز انٹرسٹ کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ بڑا چیلنج ہے یہ۔ جی،
اور سرکاری حکام سے جو بات چیت ہوتی ہے اس سے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت چینی ورکرز کی سیکیورٹی کے لیے ایک ٹھوس لایا عمل بنا پائے گی؟ اور اب تک جو بنا ہے اس پہ کیا عمل درآمد ہو رہا ہے، وہ کیوں فروٹفل نہیں ہو رہا؟
جی، ایک تو مسئلہ یہ کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جو پاکستان کا جو ملٹری لینڈسکیپ ہے وہ بڑا ڈائیورس ہے، اور آلریڈی پاکستان کو اپنے بڑے خدشات ہیں۔ پاکستان کا پولیٹیکل کرائسس ہے، اور پاکستان کے دو صوبے جو ہے بلوچستان اور کے پی، وہاں پر حملے بہت زیادہ بڑھ گئے۔ ایسے سینیریو میں ٹی پیک سے لنک اور ٹی پیک سے جس کا تعلق نہ ہو، ایسے میں ہزاروں کی تعداد میں چینی ماہرین اور جو ورکرز ہیں جو اکروس دا کنٹری کام کر رہے ہیں مائننگ میں، پورٹس پہ، ٹیلی کمیونیکیشن میں، کنسٹرکشن میں، ان سب کو حال میں سیکورٹی دینا بڑا مشکل کام ہے، چاہے وہ شاہ کرم ہو، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ گوادر ہو، چاہے وہ کہیں اور ہو۔ تو ہم نے یہ بڑا ٹاسک ہے، اور چونکہ کاؤنٹر ٹیررزم کا مسئلہ یہ کہ پاکستان اپنے ہی خود اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتا، تو اس کے اوپر ایک نیا چینیوں کو پروٹیکٹ کرنا ایک بڑا چیلنج ہے یہ۔
بہت بہت شکریہ ضیاء، آپ ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں اس معاملے میں بتا رہے تھے کہ سی پیک کو خطرات کیا ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے۔ اقتصادی ماہرین اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آئے روز ہونے والے سیکیورٹی واقعات کی وجہ سے سرمایہ کار خوفزدہ ہیں، اور اس سے سی پیک کے منصوبے مزید سست روی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ نصر الاسلام کی رپورٹ۔
سی سی پیک کی اہمیت کو ہم پاکستان میں کسی بھی طرح کم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک خطے کو کنیکٹ کرنے کی ایفرٹ ہے.
سی پیک 2.0 جو ہے وہ زیادہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے, کلچر ٹو کلچر کانٹیکٹ ہے. دوسرا اس کا جو ڈسٹنکٹیو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک فیز 1 میں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہیں وہ پروجیکٹ سائن ہو رہے تھے. سی پیک 2.0 بزنس ٹو بزنس جو ہے وہ ریلیشن شپس کو جو ہے وہ فروغ دیتا ہے.
اب اہمیت کی اگر بات کریں تو ہمیں اپنے ناردرن سائڈ پہ پاکستان کے نارتھ میں ہمیں ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی, انفراسٹرکچر کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوتے ہوئے نیو سلک روڈ بنتے ہوئے نظر آئی ہے, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں فزیکلی یہاں پہ ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں. نگیٹیوٹی ہے, نگیٹیوٹی پھیلائی بھی جا رہی ہے, لیکن ہمیں وہ پازیٹیو چیزیں جو ہم نے اچھی چیزیں کی ہیں ان کو دیکھ کے شاید سی پیک کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے.
ایک نئی مارکیٹ ایمرج ہو رہی ہے جس کے اندر ویسٹرن ایشیا, جو سینٹرل ایشیا اور ویسٹرن چائنا کنیکٹ ہو کے پاکستان کے ساتھ وہ کام کرنا چاہیں گے, اور اس کو تقریباً 10 برس اور لگیں گے. تو سی پیک کی اہمیت اپنی جگہ ہے.
پاکستان میں جیسے جیسے سیکیورٹی ڈیٹیریٹ ہوتی جائے گی ویسے ویسے وہ جو انویسٹرز پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے جو فائنینسنگ کاسٹ ہے گارنٹیز کی مد میں وہ بھی انکریز ہونا شروع ہو جائے گی, جو کہ پاکستان کے لیے ایک سیٹ بیک ہوگا.
اگر پرائیویٹ انویسٹمنٹ آئے گی تو جاب کریٹ ہوں گے, ایکسپورٹ ہوگی, لوگوں کی اونرشپ بڑھے گی, لیکن اگر نہیں آئیں گے تو پھر یہ صرف سڑک رہ جاتی ہے جو کہ بہت سی دنیا میں اکنامک کوریڈور آگے نہیں چل پاتے ہیں.
بی آر آئی میں ٹوٹل 6 کوریڈورز ہیں اور 6 میں سے پہلا کوریڈور یہ سی پیک ہے, اور یہ کوریڈور اسٹارٹ ہو رہا ہے. ہماری تھوڑی سی کچھ ایسی پرابلمز ہیں جو ہماری اندرونی مسائل ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ان مسائل کو کبھی بھی چائنا حل نہیں کرے گا, ان مسائل کو ہمیں خود حل کرنا پڑے گا.
خطرات بالکل موجود ہیں, سیکیورٹی خاص طور پہ چین کے لیے نمبر 1 پرائیورٹی ہے, کیونکہ ان کے جو ہیں جب لوگ ان کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے, کیجوئلٹیز ہوتی ہیں, تو بہت نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے اور انویسٹرز جو ہیں یہاں نہیں آنا چاہتے.
2 دفعہ ہمارے پاس برے انسیڈنٹ ہوئے جن انسیڈنٹس کو نہیں ہونا چاہیے تھا, جن واقعات کو ایک دفعہ اس میں ہمارے کو جانی نقصان نہیں ہوا, دوسری دفعہ اس میں جانی نقصان بھی ہوئے جس سے شاید چین ہم سے خفا بھی ہے.
یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پالیسیاں بنائے اور ان کو امپلیمنٹیشن کیپیسٹی کو آگے لے کر جائے, لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہماری ٹریڈیشنل بیوروکریسی تیار نہیں ہے. ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کے بیسٹ پروفیشنلز کے لیے اسپیس کریٹ کرنی پڑے گی, ہمیں کچھ انسینٹیوز دینے پڑیں گے تاکہ لوگ ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھ سکیں. ایک بہت بڑا بریک تھرو یہ ہے کہ چین نے پاکستان کو 3rd پارٹی پارٹیسپیشن کے لیے بھی ان دیا دیا ہے کہ اگر سعودی عرب یا قطر یا کوئی اور ملک اس کے اندر اب انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو یہ کوئی بائی لیٹرل خالی کوریڈور نہیں رہا ہے.
پاکستان میں کئی ملکوں کی طرف سے کیے جانے والے سرمایہ کاری کے وعدوں کے باوجود کوئی منصوبے لگ کیوں نہیں رہے, اس پر بات کرتے ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ریلیونٹ اکنامکس کے وائس چانسلر ڈاکٹر ندیم الحق سے. ڈاکٹر ندیم, بہت شکریہ آپ کا. کیا پالیسی ہے بیرونی سرمایہ کاری لانے کے لیے پاکستان کی؟ کیا حکومت کے پاس کوئی واضح میکانزم ہے؟
مجھے تو سمجھ نہیں آتی کون سا ملک چلتا ہے بیرونی سرمایہ کاری. کوئی بیٹا باپ کے بلبوتے پہ پلتا ہے؟ پہلے تو ہماری اوریجنل اسمپشن ہی غلط ہے. ہمیں اپنی طاقت سے, اپنے بازو جان سے بننا ہے. باہر کے لوگ آ کے ہمیں نہیں بنائیں گے. اور یہ بھیک مانگنا, باہر جا کے کہنا خدا کے واسطے کر, تو خدا کے واسطے کر دیں. وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارے لوگ کیوں نہیں کر رہے, تمہارے لوگ تو دبئی بھاگ رہے ہیں, تمہارے لوگ تو یورپ امریکہ بھاگ رہے ہیں, اور تم کہتے ہو ہم آ جائیں. تو میرا خیال ہمارے نیرٹیو میں تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے. اور ہم سی پیک میں, مجھے سمجھ نہیں آتی, سی پیک گیم چینجر ہم گانا گاتے رہے پچھلے 10 سال سے, کیا ملا ہمیں سی پیک؟ میں چائنا کی انویسٹمنٹ کو بالکل برا نہیں کہتا, میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے اور ضرور آئے, 100% آئے. ہم سی پیک کرتے رہے, پر سی پیک ایک فورن انویسٹمنٹ کا چھوٹا سا پروجیکٹ ہے, بہت سے بہت 1% جی ڈی پی کا سال کا آتا ہے, بہت سے بہت, اس سے بھی شاید کم آتا. خدا کے واسطے اپنے انویسٹمنٹ پہ غور کریں. اور جو آپ نے پورٹمر نیٹ کی جو دکھائی تھی, وہ آئی ایم ایف پروگرام بالکل اچھا نہیں. ہم تو اس کے بہت بڑے کرٹک ہیں, میں نے کبھی آرٹیکل لکھا ہوا, میں نے اور شاید کردار نے, وہ آئے گا. یہ پروجیکٹ بالکل پتہ نہیں کیا آئی ایم ایف. میں آئی ایم ایف میں 30 سال رہا ہوں, مجھے پتہ. ये प्रोजेक्ट सारा वक्त एक ही डोरा पीटता है, मैं टैक्स टैक्स टैक्स, यार कितना टैक्स इकट्ठा करें।
लेकिन लेकिन डॉक्टर नदीम, हुकूमत ने कुछ सजेशंस दी होंगी, उसी की बेसिस पे IMF ने अप्रूवल दिए होंगे, उनके उन तजावीज पे काम हुआ होगा, उसी के बाद ये बना होगा प्रोग्राम,
मेरा नहीं ख्याल जी। और अगर हुकूमत ने दिया तो हुकूमत के पास कोई इकोनॉमिस्ट ही नहीं है, हुकूमत क्या देगी सजेशन? मुझे एक बात बताइए, कौन सा मुल्क टैक्स बढ़ा के बनता है? अमेरिका में जब वो आती है हुकूमत, कुछ प्रॉब्लम होता है, वो टैक्स गिराते हैं, हम टैक्स बढ़ा रहे हैं। नंबर दो, मुझे खुदा के वास्ते बताइए, हम टैक्स किस लिए बढ़ा रहे हैं? हमारे जो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स के हैं, सरकारी घर और गाड़ियाँ, सरकारी घर गाड़ियाँ इतनी, अभी नई गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई हैं, क्यों आनी शुरू हो गई? हम जो माशाल्लाह इतने इंटरनेशनल फेयर्स करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, उन पे पैसे नहीं लगते? हमारे जो लोग ट्रैवल करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, पैसे नहीं लगते? प्लस IMF ये नहीं देखती कितनी नई एजेंसी बन रही हैं, फिर नई एजेंसी प्रोग्राम में दो तीन है हर वक्त।
लेकिन डिवॉल्व भी तो कर रहे हैं मिनिस्ट्रीज डॉक्टर, लेकिन एक एक चीज में थोड़ा सा इससे हटके ये जानना चाहूंगा कि SIFC भी तो बना, SIFC काम कर रहा है, उसकी वजह से कोई बैरूनी सरमाकारी आ रही है?
मेरी गुजारिश ये है, जब घर की फाउंडेशन खत्म हो जाए, खिड़कियां टूट जाएं और ऊपर से दीवारें गिर रही हों, आप एक बना लें SIFC, जनाब के दादाजी नाना जी सबको बुला देंगे, कमेटी बना लें कि बाहर वालों से कहें पैसे आके ठीक कर दें। यार मेरे भी ख्याल से काम दुनिया चल, अगर आप सोचते दुनिया ऐसे चलती तो और बात है, अगर घर की दीवारें गिरेंगे, बच्चे सारे अय्याश हैं, बच्चे खाना खा के सो जाते हैं, माशाल्लाह बाहर जाते हैं, यू नो बदकारियों में लगे हुए हैं, तो घर बन सकता है? देखिए इस मुल्क में फंडामेंटल रिफॉर्म की जरूरत है, फंडामेंटल रिफॉर्म।
लेकिन हुकूमत कर तो रही है डॉक्टर नदीम, आप नहीं समझते हुकूमत कुछ कर रही है इस मामले में? शोर तो बहुत है IMF के प्रोग्राम के बाद, IMF भी कहता है कि रिफॉर्म्स हो रही हैं या ऑन द ट्रैक है।
IMF मुझे बता देना, अभी आपके मैंने नेट की सुनी है, नेट पोर्टल की मैंने सुनी है थोड़ी सी, बाकी इनका पेपर शेपर देख लिया है, क्या कर रही है ये? बार बार एक ही डंडका बजाते हैं, टैक्स बढ़ा, पर टैक्स क्यों बढ़ाएं? मरी हुई इकॉनमी है, टैक्स क्यों बढ़ाएं? बाकी
लेकिन वो टैक्स बेस की बढ़ाने की बात करते हैं डॉक्टर साहब, अगर हम थोड़ा सा उसको लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट इन हियर, लेकिन वो तो बेस बढ़ाने की बात करते हैं जिनसे टैक्स, ज़राअत से टैक्स लेना बनता है, उसके बाद बाकी अगर हम एग्रीकल्चर की, उसके बाद रिटेलर्स की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, रियल एस्टेट की, तो इनको टैक्स तो देना चाहिए।
ये सब बातें हैं, सब बातें हैं, इन पे क्या रिसर्च है मुझे भी दिखा दें। IMF ने कोई रिसर्च की है? बिजली का निज़ाम जितना लूज करता उतना आप टैक्स में नहीं लूज करते, और जितना आपने 45% टैक्स लगा दिया आपने लोगों पे, यार खुदा के वास्ते को थोड़ा सा डिबेट भी कर लेना। IMF आता है यहाँ मिनिस्ट्री के साथ बैठ के चला जाता, किसी और से बात नहीं करता, कुछ नहीं पता IMF को, IMF को कुछ नहीं पता पाकिस्तान के बारे में, सरीना में ठहरते हैं, मिनिस्टरों से बातें करते हैं और चले जाते। यार कुछ इस मुल्क की भी तो देख लें डिफिकल्टीज, इस मुल्क का निज़ाम भी देख लें, हमने किताबें लिखी हैं इस पे, अगर रेगुलेशन का जो कॉस्ट है, IMF कम से कम रेगुलेशन पे तो है ना, जो इसका निज़ाम खुद ही किया वाशिंगटन कंसेंसस, मुझे बताएं रेगुलेशन निज़ाम क्यों नहीं तोड़ते? ये जो इतनी परमिशनें लेनी है, NOC लेनी है, जो इंडिया ने भी कर दिया, पूरी दुनिया ने कर दिया, रूस ने कर दिया। नंबर दो, प्राइसेस, हम प्राइसेस फिक्स करते हैं, DC रेट लगे हुए, DC साहब
डंके तो उस पे तो IMF क्रिटिसाइज कर रहा है, IMF कह रहा है कि लिबरलाइज करें इकॉनमी को, हुकूमत का रोल कम से कम करें, उस पे तो IMF की सजेशन है, पोर्टर से पोर्टर के इंटरव्यू में भी पोर्टर ने यही कहा।
IMF ने कुछ नहीं कहा अपने पेपर में कि प्राइसेस फिक्स करना बंद करो, DC को बंद करो कि रोज प्राइसेस क्यों फिक्स करता है, ये क्यों नहीं कहता है IMF, ये क्यों नहीं कहता कि बिजली की प्राइसेस आप क्यों फिक्स कर रहे हो, छोड़ दो बिजली की प्राइसेस फिक्स करना, बिजली की प्राइसेस में आप जाएं और व्हीलिंग से फ्री मार्केट एक बनाए, क्यों नहीं कहता?
क्विकली मेरे पास 30 seconds हैं, और आई जस्ट अप्रिशिएट अगर आप उस पर जवाब दे सकें, नया प्रोग्राम IMF का जो है वो कोई रिफॉर्म्स ला सकता है, मदद करेगा?
नहीं, बिल्कुल नहीं लाएगा। IMF हमेशा रिफॉर्म रोकता है, और IMF हमेशा एक्सचेंज रेट को अप्रिशिएट करता है, हालांकि तक उनके आर्टिकल्स में है कि एक्सचेंज रेट को हमने मार्केट डिटरमिन। इस पे अगर बात करनी है तो वी हैव टू हैव तफसीली डिस्कशन, इतनी छोटी डिस्कशन में कुछ नहीं होगा। ये और बात है, इफ यू वांट टू सेल द IMF प्रोग्राम तो जरूर बेचे।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम, इस पर तफसीली डिस्कशन भी जरूर रखेंगे आपके साथ, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। इसी पे खत्म करते हैं आज का View 360। स्टे सेफ फॉर पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर आ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګری او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګری او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټن کی کاګری له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاګری او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګری او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټن کی کاګری له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
We'll be right back.
دی.
د نن وضعیت په دې پروګرام کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د یو نیول شوی افغان خبریال مهدی انصاری پر نیول کېدو اندېښنه. د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه وایي طالبان دې دغه خبریال ژر تر ژره آزاد کړي. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته خبریالان او رسنۍ په څه وضعیت کې دي؟ د نن وضعیت په دې پروګرام کې پر رسنیو او خبریالانو بحث کوو.
د نن وضعیت پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاري مو هم په خیر وي. لکه څنګه چې تاسو د خبرونو په سرټکو کې اوریدل، نن په دې نیم ساعته پروګرام کې په افغانستان کې د رسنیو په وضعیت، په خاص ډول د خبریالانو په وضعیت او دا چې په دې وروستیو کې د مهدی انصاری په نوم یو خبریال د طالبانو لخوا نیول شوی دی، په دې اړه بحث کوو. د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه په افغانستان کې د خبریالانو په نیول کېدو اندېښنه ښیي او وایي چې طالبان باید ټول هغه خبریالان چې نیول شوي آزاد کړي. زموږ د بحث همدا موضوع ده. او دوه ډیر قدرمن میلمانه د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی او همدارنګ افغان خبریاله مزدلفه کاکړ به په دې پروګرام کې راسره وي. اما په سر کې ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته اړوم. د متحده ایالاتونو د عدلی وزارت د سه شنبه په ورځ وویل چې یو افغان د اسلامي دولت یا داعش ډلې په استازیتوب د امریکا د ټاکنو په ورځ د بریدونو د طرح کولو په تور نیول شوی دی. ویش کلن نصیر احمد توحیدی د دوشنبه په ورځ د امریکا په لویدیز اوکلاهوما ایالت کې نیول شوی او له داعش سره په همکارۍ تورن شوی دی. ویل کېږي چې یو بل کم عمر افغان چې نوم یې نه دی ښودل شوی له توحیدی سره په دغه دسیسه کې شریک دی چې په غاړه هم پلټنې روانې دي. د محکمې په اسنادو کې دغه دویم کس د توحیدی د وراره په توګه پیژندل شوی دی. د جرمني د جرمی قضیه د اسنادو له مخې توحیدی د 2021 کال د سپتمبر په 9 د کډوالۍ په ځنګړي ویزې امریکا ته راغلی. ویل شوی چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی یوې محرمې انساني سرچینې وروسته له غلط توحیدی سره اړیکه ونیوله چې هغه په دې وروستیو کې په فیسبوک کې د خپلې کورنۍ د شخصي شتمنۍ د پلور اعلان وکړ. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو ځل بیا د طالبانو په اړه د امریکا په دریز ټینګار وکړ او ویل چې دغه ډله لا هم د نړیوال تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. د سه شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د امریکا غږ د خبریال دی پوښتنې په ځواب کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایاند وویل چې امریکا به پرې نږدې چې افغانستان د ترهګرو په ځای بدل شي چې پر امریکا او متحدینو یې د هغه ځای برید وشي. خو طالبانو تل ویلي دي چې په افغانستان کې ترهګري ډلې نشته او چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نور هیوادونو برید وکړي. طالبانو په ځلونو د نړیوالې ټولنې څخه غوښتي دي چې د دوی د مشرانو نومونه د ترهګرو له لست څخه وباسي. او د افغانستان د خبریالانو مرکز په کابل کې د یو خبریال مهدی انصاری په لادرک کېدو خواشینی څرګنده کړې ده. په هغه خبر پاڼه کې چې د سه شنبه په ورځ د مرکز په ویبپاڼه کې خبره شوې ویل شوي چې انصاری په کابل کې لادرک شوی، خو انصاری ته نږدې سرچینې ادعا کوي چې دوی داسې شواهد لري چې نوموړی د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د طالبانو له حکومته غوښتي چې د انصاری وضعیت معلوم کړي او له کورنۍ سره یې د ژر تر ژره کېدو زمینه برابره کړي. دغه مرکز ته د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې د طالبانو استخباراتو مهدی انصاری نه دی نیولی. ترنو دوستانو بیا هم خراغلاس. لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل، په دې خبرونه کې په افغانستان کې د خبریالانو په وضعیت غږیږو. د افغانستان د خبریالانو څخه د ملاتړ دوه بنسټونو په جلا اعلامیو کې د طالبانو د استخباراتو د ریاست د کارکوونکو لخوا د افغان خبری آژانس د یوه خبریال مهدی انصاری په نیولو ژوره اندېښنه ښودلې او پرته له ځنډ څخه یې د دغه خبریال د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د سه شنبې په ورځ اکتوبر اتمه د تلی ولسمه په ویلامه کې مهدی انصاری ته د نګدي سرچینو له قوله ویلي چې دغه خبریال په کابل کې د طالبانو د استخباراتو د ریاست د کارکونکو لخوا نیول شوی دی. دغه مرکز ویلي د مهدی انصاری یو ملګري د افغانستان د خبریالانو مرکز ته وویل دغه خبریال د تلی په څوار لسمه د کابل ښار د پلخوش سیمه کې له دفتر څخه تر نیول وروسته نادرکه شوی دی. یو بل سرچینې ویلي چې پیښې لنجدې څارلې وایي چې دغه خبریال د کورنۍ غړي د ملګري د روغتیایي حالت ته اندېښنه ښودلې او په کابل کې د طالبانو د پولیسو یو شمېر مرکزونو ته تللی چې په ترڅ کې د پولیسو په دیارلسم حوزه کې هغوی ته په غیر رسمي توګه ویل شوي چې انصاري د استخباراتو له لورې نیول شوی دی. د طالبانو د استخباراتو ریاست تر اوسه د خبریال د نیولو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو د مخه هم دغه ریاست د دغه پیښو په اړه له رسنیو سره د معلوماتو د شریکولو څخه ډډه کړې ده. خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان خبریالانو مرکز ته ویلي چې د طالبانو د استخباراتو ریاست مهدی انصاری نه دی نیولی. مهدی انصاری له شاوخوا دوو کلونو راهیسې په کابل کې له افغان خبري آژانس سره د خبریال په توګه دنده ترسره کړې ده او افغان خبری آژانس یو خصوصي رسنۍ ده چې د 1988 مریض کال د ساور د میاشتې په پیل کې په کابل کې فعالیت پیل کړی دی. دغه خبری آژانس د هیواد بیلابیل سیاسي، فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او سپورتي پیښو ته پوښښ ورکړی. د افغانستان د افغان خبری آژانس مسؤول مدیر رحمت الله کریمی وایي اداره د انصاری د ناڅاپه ورکېدو په اړه اندېښمنه ده او دا موضوع د اطلاعاتو او کلتور له وزارت او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو له مرکز سره شریکه کړی ده. ښاغلی کریمی د افغانستان خبریالانو مرکز ته ویلي چې مهدی انصاری شاوخوا یو کال وړاندې د کابل د کاج پر ښوونیز مرکز باندې د خونړي برید د تلین د لمانځنې غونډې ته دغه ښوونیز مرکز ته تللی و او د پولیسو له لورې نیول شوی و، خو د مخکینی همغږۍ له ژمنې وروسته بیرته خوشې شو چې له هغه وروسته تر دا مهاله د دغه آژانس سره د کار له امله په ښکاره ډول نه و ګواښل شوی. خو د افغانستان د خبریالانو د مرکز موندنې ښیي چې مهدی انصاری د افغانستان په اړه ځینې پیښې د ټولنیزو شبکو او په ځانګړې توګه د خپل شخصي فیسبوک پاڼې له لارې تر پوښښ لاندې راوستې دي چې د دغه مرکز د معلوماتو له مخې د خپرولو څرنګوالی د طالبانو حکومت رسنۍ پالیسي سره سمون نه لري. د افغانستان د خبریالانو مرکز د مهدی انصاری په ناڅاپه لادرکه کېدو د ژورې خواشینۍ په څرګندولو سره د طالبانو د حکومت له مسؤلینو غوښتي چې ژر تر ژره دي د دغه خبریال برخلیک روښانه کړي او که چیرې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی وي له قید او شرط پرته دي خوشي شي. د بلې خوا د افغان خبریالانو د ملاتړ بنسټ هم د سه شنبه په ورځ اکتوبر اتمه په ویلامه کې ویلي چې د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا د افغان خبری آژانس خبریال مهدی انصاری د نیول کېدو او ناڅرګند ځای ته د نوموړي د لیږلو په تړاو په ژوره توګه اندېښنه لري. دغه بنسټ ویلي چې دا کړنه نه یوازې د خبریالانو له حقونو او بیان ازادۍ څخه ښکاره سرغړونه ده، بلکې په افغانستان کې د خبریالانو امنیت او مسلکي کار ته جدي ګواښ ګڼل کېږي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې بنسټ له اړوندو مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې سملاسي د ښاغلي انصاري وضعیت روښانه کړي او له کوم قید او شرط ځان پرته یې آزاد کړي. د رسنیو ازادي او د خبریالانو خوندیتوب بنسټیز بشري حقونه دي چې باید د ټولو لخوا په رسمیت وپیژندل شي. همداشان افغانستان د خبریالانو د ملاتړ بنسټ له نړیوالو بنسټونو او د بشري حقونو له بنسټونو هم غوښتي دي چې په افغانستان کې د خبریالانو د رسنیو ازادي د خوندیتوب لپاره پر اوسنیو حاکمو چارواکو لازم فشار راوړي. دغه بنسټ ویلي د خبریالانو خوندیتوب او حقونه باید د ځپونکو سیاستونو له امله قرباني نشي. په افغانستان کې په دې وروستیو اونۍ کې یو ځل بیا د افغان خبریالانو د نیولو لړۍ چټکه شوې ده. طالبانو حکومت د غزنی سیمه ایز چارواکو د اکتوبر دروان میاشتې په سر کې په دغه ولایت کې د خوشحال خصوصي رادیو مسؤول مدیر حکمت آریان هم نیولی او تر اوسه هم د طالبانو په بند کې شپې او ورځې تیروي. د دې د مخه د سیمه ایزو رسنیو په کابل کې د طالبانو د یوې نظامي محکمې لخوا دو افغان خبریالانو محمد عارف هجران او احمد کامران ته د لسو کلونو بند سزا د ورکولو په اړه راپورونه ورکړي دي. دا دوه خبریالان د کابل ښار په یو لسمه حوزه کې د شورا د ورځې لوی غونډې څخه د عکسونو د اخیستلو پر مهال د روان کال د جولای په 14مه نیول شوی وو. په راپورونو کې ویل شوی چې دوه دوو تنو خبریالانو د سپتمبر په 19مه تلې اتمه د طالبانو د نظامی محکمې لخوا د بند سزا اورول شوې ده. دوه دوو خبریالانو له ډلې محمد عرف اجران د نږدې وکړ راځي په استرالیا کې پیام په نوم یو انټرنیټي پاڼې ته راپورونه او خبرونه ورکول. خو احمد کامران په اړه په دې راپورونو کې کومې رسنۍ ته د کار په اړه څه نه دی ویل شوی. په کابل کې د طالبانو حکومتي چارواکو د دوه خبریالانو د نیولو او ورته د لسو کلونو د بند سزا ورکولو په اړه بې خبري ښودلې ده. درنو دوستانو، دا په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه غوړسي جزئیات او معلومات و، اما لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، وخت د طالبانو په رسیدو سره په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو سخت محدودیتونه او فشارونه وضع شوي دي چې مختلف عواقب درلودلې دي. لومړی دا چې خزینه خبریالانې په افغانستان کې په رسنیو کې په کار کولو کې له محدودیتونو سره مخ دي او دوی ګڼ مشکلات لري. بل طرف په حاکمو چارواکو د انتقاد له امله همدارنګه راپورونه شته چې حاکم چارواکي پر دوی باندې د انتقاد سره خبر خورد نه کوي او په خبریالانو فشارونه وضع کړي دي، او حتی داسې راپورونه هم ورکړل شوي وو چې په ځینو رسنیو خبری بنسټونو کې د طالبانو استازي هم شته. اما طالبان به وایي چې دوی د بیان ازادي ته ژمن دي، اما چې د اصول او د هیواد د ګټو سره برابر وي. همکاران وایي چې لنیک مرغه خبریال مزدلفه کاکر را سره پلان کړه. اغلې کاکر، پروګرام ته بخیر راغلاس. تشکر اغلی کاکر. تاسو هم په جریان کې او زه مطمئن یم چې په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت تعقیبوي. تازه د مهدی انصاری په نوم یو خبریال نیول شوی دی او په دې اړه اندېښنې زیاتې دي. غواړم مخکې له دې چې د افغان خزینه خبریالانو په وضعیت وغږیږو، ستاسو عمومي نظر په افغانستان کې، خصوصا د وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې د رسنۍ په وضعیت نظر واخلم، رسنۍ په څه وضعیت کې دي په افغانستان کې؟
بدبختانه وایم د طالبان د اسلام سره سم پر رسنیو باندې بندیزونه د بندیزونو سره سره بندیزونه خو یو وایي چې هغه د دین دخوا هغه مو انسوري افکار چې دی خپله وایي چې دا بندیزونه دي باید په هره رسنیه باندې واوسي. هغه د دې بندیزونو سره سره د قبلې په شاخ هم بندیزونه سره سره بندې ورسېږي دي، او هلته هغه وخت هم ډېر زیات ستونزمن دی. مثلا د دې پراساس سره ماته ډېر شان سانسور فله چې دي ول هغه بیان ازادي ته چې خپل ژمنتیا ښودلې وه، او تر اوسه پورې دې همدغه خبره کوي چې موږ بیان ازادي ژمن یو او موږ په دې کې هېڅ ډول مشکل نه لرو. خو موږ وینو چې ټول هغه رسنۍ چې په داخل کې دي، د هغوی نشرات خو چې د هغوی خبرونه خو چې د هغوی ټول هر هغه څه دي چې اول د طالبانو تر کنټرول لاندې راځي، د دې دپاره څخه مکمل بررسي کېږي، بیا وروسته رسنیو ته اجازه ورکول کېږي چې دا یو واقعا د نشر وړ دي که نه دي. نو دلته که موږ چېرې راشو، هغه د بیان د ازادي تعریف بېخي د مایند ځکه کله چې یو ازادي بیان وو چې نو داسې یو کړنه بیا واقعا ډېر زیات ستونزمنه ده. دې پر اساس سره سم په بیان ازادي باندې محدودیتونه بندیزونه د رسنۍ په کورنۍ باندې او همدارنګه هغه متاسفانه بدبختانه وایم دغه شکنجې چې ترسره کېږي چې هر ورځ موږ د شاهدانو په درې کلونو کې چې داسې وخت نه دی راغلی، داسې میاشت نه دی راغلی چې په هغه کې یو خبریال د مختلفو ولایتو څخه افغانستان ته، شمول افغانستان کې خبریالان نیول کېږي، بندې کېږي، شکنجه کېږي. دا واقعا ډېر زیات ستونزمن دي.
نو بغلی کاکر، ستاسو په نظر د طالبانو هغه عمده اندېښنه څه ده چې دوی پر رسنیو باندې محدودیتونه وضع کړي دي، سانسور غواړي وکړي پر رسنیو باندې؟ دغه د دوی د فشارونو اصلي دلیل تاسو په څه کې وینئ؟ ولې
رسانه یو رسال زغبی سنه چې معلوم دار خبره ده، او د واقعیتونو انعکاس دی چې طالبان او دغه سانسور کېدل او دغه بندیزونه معلوم دار خبره ده چې دی غواړي چې هغه حقیقت چې په ټولنه کې دی او هغه چې موږ تر سره کېږي بدبختانه دی، نه غواړي چې هغه د افغانستان کې د افغانستان د بهاله چې د نړیوالې کچې پورې ورسېږي، او دی نه غواړي چې دی برخلاف یو خبره ماته کړه دی برخلاف اوسې. دی نه غواړي چې دا رسانۍ چې ځکه چې دی پوهېږي چې رسانۍ چې هلته د حقوق بشري موضوعات دي، نور موضوعات دي، نو
خپل دغه خپل ځان ته د مثبت اړخ لپاره دی همیشه تل د کوشش کړی دی چې رسانی سانسور کړي.
نو ستاسو په نظر اغلی کاکر طالبان څومره په دغه خپل اقداماتو کې بریالي دي؟ فکر کوي چې طالبان به وکړي چې رسنۍ د بیان ازادي د خلکو مشکلات د نکاس مخاوني سي ځکه په دوی کې په افغانستان کې رسنۍ محدودیتونه لګولې، اما متاسفینه چې ټولنیز رسنۍ هم شته او دغه ټول مشکلات په افغانستان کې پیښیږي طبعا په یو شکل نه په یو شکل نکاس ورکول کیږي. آیا فکر کوي چې طالبان به بریالي شي په دې خپل حادثو کې؟
بریالی کیږي خو نه ځکه دروسه پر درې کال کې بریالی شوی نه ځکه چې په دامدې خاطر دی ورځ تر بلې همدا هڅه کوي چې مدرساني غړي بندي کې مثلا د غزنی د راډیو مقبول بندي شو همدا چې نو درساني بندي چې موږ دا درې کلونو کې ویل دلته بندي کېږي دی وړ داس کړه چې هغه کسان چې په افغانستان داخله دي همدا ټولنیز یا سوشل میډیا څخه نور بل اړخو کې استفاده کوي دی وړ هغه ته دا نې چې دا پیغام ورته چې چیرې دی بس لا کې ته اوس نو دا څه کړنه تر سره خو هغه چې کاندې ته وو باندې کوي چې په دې ښه وي کومه بنا ولري خو دې په دا کړنه کې څه باندې بریالي چې ونه دي تاسو هم وینو چې په افغانستان کې په داخل کې وو چې هغه غیر رسمي رسانی د افغانستان څخه به هر څه کوم رسمي رسانی هغه ټول هغه وخت سره چې بل دې په یو رسمي دې ته راځي کوي هغه نه چکوي خو دې په هغه رسانی باندې چې دی خپل زور لري هغه ورته خپل حقیقت اسخره کې او هغه ته دی لاسره سلری اند دې څنګه پټنه ته خو دې هغه باندې تری او هغه تر بریالي کې دې چې هغه وکولای شي هغه څنګه سر کړی خو افغانستان د پاکر ټول په افغانستان ته ساتو وایم متاس خوشبختانه بریالي سيونې دي.
هغه لیکر لیکه د سی واقعي بنانه وغه کېغو په افغانستان کې په د تیرو کلونو کې سید چې رسنۍ اولوي لاسرونه بلل کېده او د خلکو مشکلاتو ته بینکاس ورکوه، اما په دې منځ کې داسې انتقادات هم پر رسنۍ و چې په ځینو مواردو کې ملي ګټو ته پام نه کوي او هغه حقایق چې باید انعکاس ورکړي شي هغو حقایقو ته انعکاس نه ورکوه او سمتي برخورد یې کوه، تاسې دغه ادعاوې څومره منئ را سره؟
دا چې د اړیکو چې په رسنۍ باندې شتون ولري چې مثلا کوم دا وایي اړیکو چې طالبان د لور څخه کیږي چې دی وایي موږ خو ازادي بیان ته ځمن یو ولې هغه ملي د ټکو کارو کې تاوان ورسي یا هم سمسي بحثونه راځي موږ هغه مخنیوي کړی دي که چې دی دا چې اولنی مشخص نه هغه د پرشه کړی ودی وایي وایي دی وایي چې مثلا دا ځای کې ملي د ټکو ځان ورسي یا هم دا ځای کې نور بحثونه و چې دا د افغانستان داخل کې یعنی دا تاوان رسي هغه مخ دیونه سي دی دا چې اب اوی لري خو دا چې او د پاره د اثبات لپاره هیڅ اصلا دلایل نه لري چې دی وځي چې دغه په افغانستان کې موږ ولې د طالبان د حکومت په خاطر مخه هم رسانی هغه خپل وظیفه چې وا هغه په ډیر شته په ستره ټول او بل خبره دا چې دې د رسانی سره مشکلات د تر برې کال کې نه دي د رسانی سره مشکلات د طالبان د راتګ څخه مخکې هم طالبانو سره مشکلات و څومره د رسانی غړي په شهادت ورسېدل څومره د دې د خوار څخه ترور ولا څومره شجنه رسانی او چې په شوبو کار کوي هغه په شهادت ورسېدل نو دا هغه د دې د
ټولنې
هغه وخت هم څه نه و سم.
تشکر اغلی کاکر بیرته تاسو ترګرزو امکاران وای چې عبیدی صاحب هم را سره د حامد عبیدی صاحب د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ د سازمان مشر دی. عبیدی صاحب سلامونه، په خیر ته پروګرام ته په خیر اغلاس، بخنه غواړم چې فکر کوم تخنیکی مشکلات و. عبیدی صاحب لاندې ته وای چې د خبريالانو وضعیت په افغانستان کې څه ډول دی ځکه تاسو خو د خبريالانو سره په تماس کې یاست، خصوصا د غورستای مورچ چې تازه یو خبريال نیولې طالبانو، وضعیت څنګه دی تاسو په نظر لاندې جواب راکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ملمنې ته او تاسو لیدونکو اوریدونکو ته. په بخښنه سره چې د تخنیکی ستونزې خو کله کله وي، په هر صورت لبد مرغه وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او تاسو ګورئ چې واکمنه اداره بېل کوم دلیل پرته له کوم اسناد او خبرالان په بېلابېلو ولایتو کې نیسي زوروي او ان تر دې چې د خبريال فامیل نه پوهیږي چې خبريال چیرته انتقال شوی وضعیت څنګه دی او هیڅ ډول معلومات نه ورکول کیږي. هغه آخري پیښه چې تاسو یاد کړه له بده مرغه د خبریال په کابل کې نیول شوی دی، نم د حاکم اداره نه اطلاعات د دوی فامیل ته ونه ورکوي، نم د خبریالانو د ملاتړ سازمانونو ته او نه هم رسنیو ته. په ډیرو مواردو کې لیدل شوي دي چې خبریال پرته له کوم دلیله نیول کیږي، او دا د ټولو نړیوالو او ملي قوانینو خلاف عمل دی. کچیر هغه پخوانی قانون وګورو، کچیر دوی خو په عمل کې متاسفانه کوم حقوقي چارچوب د افغانستان رسنیو لپاره نشته. خو بیا هم دوی یو کمیسیون لري چې دغه کمیسیون عمدتا چې د اطلاعات او کلتور وزیر سرپرستی کوي، دوی مسؤلیت لري چې د رسنیو اړوند ټول موضوعات سره وڅېړي، تصمیم ونیسي، او که چیرې خبریال هم نیول کیږي او په کوم مورد کې ورڅخه پوښتنه کیږي، دا د کمیسیون چاره ده چې کمیسیون په دې اړه پریکړه وکړي. خو له بده مرغه لیدل کیږي چې استخباراتو اداره او د امر بالمعروف اداره ورته مواردو کې عمل کوي چې دا د ټولو اصول
و پرنسپونه او قوانینو خلاف عمل ده. په نظر بالاخره به طالبان وتوانیږي چې د بیان ازادي د خلکو د مشکلاتو څخه د راپور ورکولو مسله او د مرتبط ټول مسائل، یعنی رسنۍ دوی چوب کولی شي. اوس خو فکر کوم ډیره بساده هم نه ځکه که دا ټولنیز رسنۍ هم شته، دوی هم فعالیت کوي او موږ تاسې شاهدان یو. هره پیښه چې په افغانستان یا د نړۍ په هره برخه کې کیږي راپور یې ورکول کیږي. څومره به طالبان په خپله دغه هڅه کې چې تاسې وایست محدودیتونه او سانسور شته دوی بریالي کیږي؟
زه فکر کوم چې کله چې د رسنیو د فعالیت په هکله موږ بحث کوو، تر ټولو مهمه مسله اطلاعاتو ته لاسرسی دی. چې کله چې خبریال یا رسنۍ اطلاعاتو ته لاسرسی ونه لري، نو دا خو طبعا ستونزې جوړېږي. او موږ عملا موږ تاسو ګورو چې د افغانستان دننه کوم اطلاعات چې د واکمنې ادارې سره شته، په ګڼو مواردو کې دوی اطلاعات د رسنیو سره نه شریکوي. طالبان یو غلط محاسبه لري. دوی فکر کوي چې که چیرې په دې ډول دوی مخته لاړ شي، دوی کولی شي عامه افکار کنټرول کړي، او د ستونزو په هکله د نیوکو په هکله چې دوی په هکله شتون لري، او په مجموع کې د افغانستان د وضعیت په هکله به نړیوال پوه نه شي. د خلکو ذهنیت به دوی یو رقم هغه عامه افکار به تر کنټرول لاندې ونیسي. او دوی دو ته په تیرو شلو کلونو کې هغه جګړه کې معلومه شوې ده چې د افغانستان ولس اکثرا په رسنیو باندې، خصوصا په لرو پرتو سیمو کې د رسنیو باندې د کوم کسان چې پوه کسان دي، د زده کړې کړي دي، د هغو باندې اعتماد زیات دی، او د هغو خبره هغو ته د منلو وړ ده. نو ځکه دوی هڅه کوي چې ټولې رسنۍ کنټرول کړي او عامه افکار تر کنټرول لاندې ونیسي. خو په یو ویشتمه پیړۍ کې تاسو مې یادونه وکړه چې اوس د یو خوانه ټکنالوژي د هر چا په لاس کې یو موبایل شته، هر څوک کولی شي د خپلې سیمې څخه یو اطلاعات د رسنیو سره شریکې. له بلې خوا بهر کې ډېرې رسنۍ شتون لري چې فعالیت کوي، بېلګه یې تاسو رسنۍ ده، او په لسګونه نورې نوې رسنۍ په اګزایل کې جوړې شوې. کوم کسان چې په تېرو درېو کلونو کې هېواد پریښی، دوی راغلل دغو هېوادونو کې بېرته هغه خپل رسنیز فعالیت ته ادامه ورکړه. زه فکر کوم چې هغه د اطلاعاتو د شریکولو کوم محاسبه چې طالبان لري په نورې لارې شته چې هغه خلکو ته ورسېږي او د ولس اواز چوپ نه شي. خو زه فکر کوم چې طالبان تر ټولو د دوی هغه ویره دا ده چې عامه افکار باید کنټرول شي، او که چېرې عامه افکار د دوی پر ضد شي، نو دوی ته به حکومت
تشکر وبدي صاحب بیرته راګرځو. اقل کاکر خط زغورم د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه تاسو وپوښتم. زموږ مهمه چې تاسو همکاران، تاسو ملګری، هغه کسان چې پرسنوي کې تاسو ورسره واس کار کوي، په څه وضعیت کې دي؟ کوم افغان خبریالان چې په کابل کې دي چې یو تعداد زیات خپل کارونه هم د لاسه ورکړي دي، بیا هغه خبریالان چې له هیواده بهر په ګاونډیو هیوادونو کې دي، د دوی د وضعیت حال راته وایست. په څه وضعیت کې دي افغان خبریالان، خصوصا خزینه خبریالان؟
ډېره مننه ښځینه خبریالانو په افغانستان کې مالدار خبرې د طالبان تر اترات سره سم د ډېرو زیاتو محدودیتونو او مشکلاتو سره مخ شوله. په لومړي په تجربي ډول د خبرنګارانو حساب کول د رسنیو څخه لومړی دا چې هغه محدودیتونه چې دوی سره مخ شوله، مثلا د اطلاعاتو لاسرسی نه درلودي، او تر دې حده پورې چې هغه خبریالانو چې اوسمهال په افغانستان کې دي هغوی اجازه نه لري د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو سره مصاحبه وکړي، په دې خاطر چې هغوی یو ښځې دي او ښځې نه شي کولای چې د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو سره یا هم حتی د نورو خلکو سره مصاحبه وکړي، ځکه چې باید ښځې د شتمن سره کوم لومړی مشکل دوه مشکل د اجباري حجاب چې پر دې باندې وځي سو، او دغه تر څنګ حتی په اخر کې چې دوی ویل چې د ښځو आवाज او راته او پام دې دا ورسره دی غواړي چې ښځې د رسنیو څخه حالت کړي، نو دا هغه مشکلات او ننګونه دي چې افغان خبریالان په افغانستان سره ورسره مخامخ دي. د دې تر څنګ په هغه خبریالان چې د هیواد څخه بهر دي او د سره اړیکه لرم په جنم د دې زیات څنګه مشکلات سره مخامخ دي. لومړی تر څنګ په درېم هیوادونو کې لکه مثلا په پاکستان او ایران یا ترکیه هیوادونو کې چې دي د دې مشکلات د دې په خاطر چې په ایران او پاکستان کې لکه څنګه چې وسته خبرونه او هغه اطلاعات چې د سیمې چې په دې باندې دا ډېر افغانان راغلي ځای څخه ویل دي، له دې لپاره چې په افغانستان کې هم یو تور پروفایل لري او هیڅ کولای چې بیرته ستانه کې افغانستان ته، ځکه چې هلته ډېر پارک ته ډېر څونه ډېر واو دي د بحث د خو په هر وخت درې مهي وادونو ته سفر وکي. اول ته هم د ویزې د نشټون یا هم د امنیتي ستونزو له امله دي مجبور دي چې په ټولو ځایو کې او په ټولو کورو کې او چې دا د دې اقتصادي مشکلاتو د امنیتي مشکلاتو د روحي مشکلاتو باندې سره د څو کې ډېر ځینې
مشکلات دا ډېر مننه وخت کم دی او زه بخښنه غواړم چې تخنیکی مشکل مو تاسو په تفصیل ونه غږیدو. عبیدی صاحب یو دغه وخت لرو خو اوس خود د خبريالانو د ملاتړ بنسټونه هم په بیلابلو هیوادونو کې شته او کار هم کیږي، تاسو هم د سازمان مشر یاست، څومره د دغه بنسټونو ترمنځ هم غږیشته او څه ډول کېدای شي چې د خبريالانو د وضعیت د خوالي لپاره کار وشي څو د دوی مشکلات په نورو هیوادونو کې لري حل شي؟
په څو ټکو کې ځواب درکم. اول خدای چې زه فکر کوم د وضعیت پاک له د ټول خبرالانو دنده ده چې بدخواهي وکړي. وضعیت ټولو ته معلوم دی او ټول باید لاس په لاس ورکړو او دا فکر ونکړو چې دا د اکس سازمان وظیفه ده یا د وای سازمان وظیفه ده. زه فکر کوم دا د ټولو وظیفه ده او دا خو صنفي کار دی او ټول به پکې په ګډه ونډه اخلو. تر څنګ د سازمانونو ترمنځ هم هماهنګي شته او دغه هماهنګي باید زیاته شي. موږ په مشخص ډول موږ د ټولو نړیوالو سازمانونو سره چې د ژورنالیزم او د فریډم آف سپیچ په برخه کې د په دغه برخه کې عمدتا کار کوي، د ټولو سره په تماس کې یاستو او د افغانستان دننه او په درې هیوادونو کې خبريالان د ستونزو سره مخامخ دي. کره معلومات دغه نړیوال سازمانونو سره شریکو او دغه د وضعیت نه ټول نړیوال سازمانونه مطلق اګاري چې
کور ودان. عبید صاحب ډیر مننه، ان شاء الله دې بسته به بیا هم دوام ورکو. وخت کم دی د پروګرام، له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو څخه مننه کوم. وخت مو په خیر. درنو دوستانو، د نن وضعیت پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. راتلونکي خبرونه ساسي غږ ده له امریکا غږ سره پاتې شي. په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب يم.
زه ګالیا رانا نورستانه يم.
زه احسان لاریم. زه هم
په سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروم او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوم چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنی او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په گاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو